دا مشال رادیو ده نن د پنج شنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالات او سواد کې د مظاهره په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کورم کې بشپړ امن هغه وخت راتلای سي چې پنشت کې شکیلي غاړي خپل وسلې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. او د اوکراین ولسمشر ویلي یوازې د امریکا او اروپا اتحاد په هغه هیواد کې جګړه درولای سي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وای په کورم کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنشت کې شکیلي غاړي خپلې وسلې حکومت ته پسپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف چې د کورم د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي پرون یې په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکن ده چې دواړه غاړي د حکومت خبره ومني. د خبري غونډې پر وخت خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دواینو د کمی د ریپورټونو په اړه ویل چې حکومت هلته پر وخت د دواینو پر رسولو بوخت دی. په کورم کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنیان او شیګان ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې چې یو 43 کسان پکې وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د دې حالاتو له وجې لارو بندېدو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د دسمبر په لومړۍ نیټه د کورم انتظامی د دواړو خواو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جهانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره شوې ده. په لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. یو ګډونوال حارث بادشاه مشال لړی ته وویل چې د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د بیا رغونې په نامه له تیر شاوخوا 4 کلونو راهیسې تړل سوی دی او صوبایي حکومت یې د لوبو حکومتي څانګې ته نسپاري.
زمنګ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند په دې باندې بل ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو، نو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلی یو چې موږ ته زمنګ د جانزیب کالج د ملکیت واپس کړی. په دې کې د صوبایي حکومت خپوره پوره لاس ته زمنګ د جانزیب کالج نو سره سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
احتجاجان د مظاهره پر مهال په سیدو شریف کې د سوات ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او غوښتنې چارواکو ته وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب دوی ته ډاډ ورکړ چې د دې مسلې د هواري لپاره به یو کمیټه جوړوي چې له دې وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړ. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نورو شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی شولې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامداره ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګوي. وزارت ویل دي دا اقدام په 2015 کال کې د ولسمشر دغه فرمان پر بنسټ کوي چې مخه د عامه وژنې وسلو د خپرونکو او د هغوی د لیږد وسایل په نقشه کول دي. وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د ملي پرمختیا کمپلیکس د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو توغندیو د پرمختیا لپاره سامان او آلات اخلي. بیان وایي چې د واشنگتن د ارزونې له مخې هغه اداره د شاهین په نوم د توغندیو په ګډون د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پرمختیا مسؤوله ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د واشنگتن دا اقدام بدبختانه او متعصبانه بللی دي. بیان وایي چې د اسلام آباد د ستراتیژیک وړتیا او موخه د پاکستان د خپلواکۍ دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات ساتل دي. زموږ غلم شال رادیو خبري. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لار په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. د دوی په خبره لومړی پیښه د غزنی په شاه عباس سیمه کې شوي چې پکې یو مسافر لیږدونکی بس او د ګازو ټانکر وجنګېدل. د طالبانو یوې ځای سرچینې چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې 14 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د غزنی له هغه ځایه شاوخوا 45 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ټرافیکي پیښه د یو بل مسافر لیږدونکي بس او ټالر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. په هغه پیښه کې د چارواکو د 33 کسانو د مړینې او د 40 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومتي چارواکو لا د دواړو پیښو د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې زیاتره ترافیکي پیښې د قوانینو نه رعایت او د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خرابوالي او پر وخت د موټرانو معاینې او مرمت نه کولو له کبله پیښېږي چې مرګ ژوبل اړوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولی او سوله پر ځای کولی سي. زیلنسکی په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړه په شا سي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسېد نو د اوکراین او روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته رسولی سي. د برسلز غونډه په داسې حال کېږي چې د اوکراین ښارونه او زیربناوي په دوامداره توګه د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو تر بریدونو لاندې دي، او د دې ترڅنګ د وسلو او سرتیرو له کمښت سره مخامخ د اوکراین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د چټک پرمختګ د مخنیوي په لړ کې له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د یو ناروغ ماشوم پلار وای
اوس پتول کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوس سره شته نه، سمته روکی د ماشوم بخوري.
د اسلام آباد خبریالانو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو د غوښتلو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زوم یما نورم صحافیان دي هغه من څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی واقعي چې کوم هراسمنت د صحافیانو روان دی د هغه لپاره موږ د پروټیسټ کال کړی دی.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منځوري ورکړې ده. د پېښور یو اوسیدونکي وایي یو خوا ګیس کم وي او بل خوا حکومت نرخونه زیاتوي.
لمبی حکومت له بکار چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچ کیږي.
پر دې سربیره د سیمه او نړۍ پاړه یو شمیر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس راځو د راپورن پر لور. په کورمکی له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د لار بندېدو له وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه رسیږي او د دې ترڅنګ د پېټرول، خوراک چاک او د ژوند د نورو شیانو قلت هم دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې فرخیزو نښتو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي تر څو چې شیا او سنیانو وسلې دوی ته سپارل نه وي او مورچې له منځه نه وي وړي تر هغه به لارې تړلې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا د ډېرو مشکلاتي چې به هی میډیسن شتانه نه تبي دوايي ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغلته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او زوري دوايان نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نور خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، څښاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
کورما
یو له هغه قبایلی سمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر تودي او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل رحمان پر 13 دسمبر مشال لوډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخپله خو حکومت جوالار نه توب کړی دی پریږدي مانا بې مور رنځور نشو وړی نشو ویلولی انداسې ترې منګال به ته وښیم انداسې بې شروع به ته وښیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بل خوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرسټر محمد رسی پر 13 دسمبر په پېښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده نو فرهمي د هوایي لارو په ذریعه کړې. سیف زیاتوي په سیمه کې 2000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له 10 ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په هغه سیمه کې په نښتو کې ښکېلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. پر دې سربیره خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاحکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دوایانو د کمی د ریپورټونو په اړه ویلي دي چې حکومت هلته پر وخت د دوایانو په رسولو بوخت دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په کورمه کې د بشپړ امن قایمولو لپاره جوړی شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرسټر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټو وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورمه کې د شیعه سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسې بند دي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرسټر محمد سیف
داسی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله ادارې موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چلاري بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلاري بنن کولاو شي وس به کولاو شي، حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړی شي.
په کورمه کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتې کیږي چې وروستو ترې شیا سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق ترې متاثره کیږي. په کورمه کې روان شخړه د 21 نومبر نه ده، کله چې په کوزه کورمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو ګاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د 30 نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویره خپره ده چې له امله یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخی ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
حالتا دا دوایانو سپلائی روانه ده. اول پر روڑونو وا کله چې دروڑونو مسله راغلن وزیر اعلی خپل هلیکاپټر ورکړو او اوس په هلیکاپټر دوایانو ولچی پر دې باندې هیڅ سستی نکېږي. هغه زمونږ بچی دي، مونږ به دوایانو هم رسو او ویکسین به هم رسو.
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده او د صوبې د ویان بیرسټر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټې هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیعه سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړې دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کومه فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرسټر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
لیکن هم چاہتے ہیں کہ ہم
منغواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولې شو وکړو. چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندگی کوي او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندگی کوي. موږ ځکه هغوی ته ډیر وخت ورکوو. نن یې اتمه یا لسمه ورځ ده، لږې ورځې ورته نوري ورکوو. کله چې هغوی په خپله ووایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلې اخودو ته تیار یو، په هغه ورځ به مسله حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کوزه کورمه کې د 28 نومبر د سوارلو ډونګو ګاډو پر قافله د ډزو وروستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تران وژل شوي دي او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د سوات پر لور. د سوات جانزیب کالج د کوونکو او ځای خلکو د منګوري په نشاط څلور لارې کې د ګراسي ګراوند په نامه لوبغالی د لوبو محکمې ته د سپارلو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د حکومت د پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې په سوات کې د لوبو د لوبغالو رغولو او فعالولو لپاره د عملي اقدامات وکړي. بل خوا ځلي انتظامیه ویلي دي چې دا مسله به ژر هواره کړي. په دې نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سید شریف جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکي د منګوري په نشاط چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصولو لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې وسله د سوات تجارتي اتحادي مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهره چانو غوښتنه ده چې د جانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې، د مرمت په نوم د 13 کالو راسې بند دی او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه دی. مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه غاړه مشال ډېډیو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند پدی باندې بل ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو، دا د کالج ډیپارټمنټ لپاره او پدی باندې به تحصیل بابو زید لپاره دا کېلونه او دا لبی به کې دي. نو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلی یو چې موږ زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس راشي. پدی کې د صوبایي حکومت خپوره پوره لاس ته زمونږ د جانزیب کالج نو سره سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته په والګړ لري.
د ضلع سوات کرکټ اکیډمۍ مشر ګوهر شاه وای چې ګراسي ګراوند کې به ګنډ شمېر زلمو د کرکټ لوبې کولې، هر کال به پکې مقابله کې درې ورې. اوس د مرمت په نوم د ګراسي ګراوند سره سره د سوات نور میدانونه هم بند کړای شوي.
بارتی را ګراوند زموږ وران دي چې د ګراسي ګراوند فوټبال، د کرکټ، د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، کرکټ ګراوند په مټه کې راټول ګراوند وران دي او خلک نشو ته مشو ته مخې ته شو در په در شو او کرکټ در هم برم پرایوټ ګراوند د زده غلس 10 روپے ګراوند فیسونه ورکاو او باغی باندې پړو باندې زیات پیسې راځي. دلته غریبواله غربت ته زمونږ د اپیل له حکومت څخه مهرباني وکړئ زمونږ د ګرونو جوړ کړئ، بده خلک باندې رحم وکړئ او په ګرشي ګرونو صاحب د خلک آی چرسونه دا زمونږ پوزیشن نه موږ خدای به خاطر ګرونو جوړ کړئ.
د ضلع سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته یې مشال ډډو ته وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی، ولې سوات دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و، ولې موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
90 کروڑ روپے چې کوم دی د لپاره پند راغلی هغه ځای شو. اوس هم د ګرونډ حالت چې کوم دی د لوبو قابل نه دی. کله چې ګرونډونه آبادي نو هلته هسپتالونه خالي. ٹیلنٹ تے دسوات پو سٹوڈنٹانو کے کھلاڑیانو کے باسکٹ بال، فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہاکی منگ دا خبر کو چہرہ سو پوری بدا طلبا چکم دے دا کھیل دا سہولت نہ محرومی سلور کال اوشو زمون چکم دے گراسی گرونم دس حال دے چپائے گئے طلبا تا لوب و سہولتوں نے نشتہ زمون دا جنازگام دال لے زمون دا دختبن دا پلم دال لے زمون چکم دے دا ملا دا سکولم دا حل لے. لہٰذا دے ظلم تا مزید نور چکم دے منگ تیار نہیں بالکل نشو برداشت کولے.
په سلګونو مظاهره چان وروسته د ډیپټي کمشنر سوات دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډیپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټي جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. اوس دو اسلام آباد. د اسلام آباد خبریالانو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو ختمولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیره میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانیو جوړولو په تور یو شمېر خبریالانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. په دې نور حال ګوهر مسید راکوي.
د اسلام آباد خبریالانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه څه ده؟ کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړی خبریال هرمیت سنگھ نه پوښتنه وکړه نو د څه داسې وجه بیان کړه.
پروټیسټ مقصد دا دی چې صحافیانو منې چې څنګه تاسو دې نه مخکې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک یې فیملی ولا هارس کړه، دې نه مخکې مطیع الله جان اوچت کو وس ایف آئی اے د طرفه چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نورم صحافیان دي هغه منې چې څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دې وخت کې چې کوم هارسمنټ د صحافیانو روان دی د هغې دپاره مونږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد ہم دا دے چی صافیانو منی چکم ظلم دے زیادے چی دے وقتی پا دے حکومت کم شروع کڑے دے سی فوسی دا پارا چی زمون زبان بندیو شی مون غلی شو خاموش شو او چی سد دوی وی آگا ٹک آگے تا مونگوی چی خانا تخوای نو زما پا خیال آگا سسٹم یعنی تخوای آگا شی تا مون خن وای کم چی خراب دے نو دا آگے وجوہات تی چی مون منی یو طرف تا ایف آئی آر کی گی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون دا صافیانو روان دے نو دا ٹولو صافیانو راغون دے مقصد ہم دا دے چپل صافیانو سره یکجہتی کو ادا حکومت تر طرف چې دا ظلم زیاته روان دے د دې بندیدو د پاره خپل आवाज اوچت کو.
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبریالانو اوازونه بند کوي خو دا خبره د عین خلاف ورزی ده. په مظاهره کې ګډون کړي خبریال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی ده. د زیات تکړه
زه په خپل آزادی تور دوه پیری ده د ښکاریم د یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه ده اف آی اے ده نو هغه آلریډی په جون کې د لاهور افیس او هغه ماته را لېږلې وه چې ته مونږ ته حاضر شه او اوس ته پوښتنه کړې لکه چې دې ټیم کې کوم سچویشن دی او ما له یو څو ورځې مخکې د اف آی اے د واکمنو سره خبرې شوې یو څو ورځې مخکې نو هغه وایي چې مونږ د روزانه په بنیاد باندې د 15 تر 15 کسانو خلاف مونږ اف آی یار کو خو دا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډېر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم دا چیز اوس ورځ ورځ دا سیوا کی
خبري اعلانو د صحافت د ازادۍ نارې هم ووهلې. د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو په ترس کې د دولتي ادارو په ضد د غلطو بیانیو جوړولو په الزام باندې د سه خبریالانو او ویلاګرانو په ضد مقدمه درج کړې دي. یاده ده وی چې په کال 2022 کې حکومت د سوشل میډیا کنټرول کولو لپاره د پیکا په نوم یو قانوني آرډیننس جاری کړو او وضاحت یې وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې کړوی هغه با گرفتار کې دی هم شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته د بر جنوبي وزیرستان د سرویکي سب ډیویژن او سیدونکو له حکومت هغې سیمې ته د انټرنیټ د سهولت د بحالۍ غوښتنه کوي. هغوی ولیدي چې د دې سهولت د نشتوالي له وجې د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړي ولیدي چې حکومت به په دې اړه ژر ګامونه پورته کړي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د خپلې سیمې خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي. انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خلق مشکلات پبراکشے دے بدر سیمے دوا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پدارنگ وجہ غیدل
زمال قسمت لائی دا وادی بدر نا اپر وزیرستان شن حکومت در انترنت مسلار غلی دو مشتا پشتو چه دا مخش مشتا فرجی تریجی خلوصا کری وازی سی دا سو نیاشتی کیجی چه دا پا مر بنده باندو با اپر وزیرستان شک چکی مشکودن تا لیا ورسارا نور کرو باری خلق تایدگنا در سخت پرشان بای
مشال ریڈیو چدے سروکئی سب ڈویژن اسی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت وشتنے پبراکش دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آگوئی پاؤب کشے وویل
میجا کوشش کرنی چھے سور ہم چھے علاقے داؤد سروس تھی آپ بحال چھے جتنا چاہ ملا میں بحال ستلا تری ایریا تو پوز بدر ایریا تو ڈیر سے ایون انٹرنیٹ کو پیدا موبائل کنیکشن میں مشتا ڈی ایس ایل دس یو شاید آئی لائن سر رکھ تعلق بھی نہ لگا چاہے مکین چھ آپریشن چھ دیر وقت نہ بعد بچا رہے مولے خان سولوشن ایز سون ایز پاسبل ہو خائے سور شو اور بحال چھ ان شاء اللہ میں کوشش بتا شیری رہی دبی حوالے سرام مجھے بھی کمشنر سرام خبر شو ٹول موجود دی خالق اولا تھا اور خالق ڈیمانڈ ہے خام خاص خالق بولے خالق سارا خبر ہے کبھی سپر دبی بھی سپر کراچی بھی بہت پورا میجا میٹنگ ہم کنڈکٹ کری دی ان شاء اللہ لگ گئی اور کوشش تھا کہ نو ڈر دے دا ٹاور والا سسٹم نو ڈٹی کہیں نہ ٹی ڈی ایس ایل دم یا تھا ان کی آئی ایم ویری ہوپ فل ڈر دل پتا ہوں چار سیریز
دے سویلی وزیرستان پر ضلع سروکئی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
زمږ غلا مشال رادیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بی خلاف په یو مقدمه کې عدالت خپل پریکړه پر 13 دسمبر محفوظه کړې او د دسمبر پر 23 به اعلانوي. د درغلي د دې مقدمې چې د الکادر ټرست په نوم یادېږي اوریدن په اډیالا زندان کې وسوه. عمران خان له تیرې کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی او پر میرمن یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی خلاف د 190 میلیون پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندي کړه او په 23 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکي یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی ته د 190 میلیون پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض 190 میلیون پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقم میرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او برطانی نے رغلے پیسے حکومت باید پا سرکاری خزانہ کے جمع کرے وائے. خو عمران خان پا خپل بیان کی اوویل چھے القادر ٹرسٹ دا خیر خیگڑے بنسٹ تے او دا گٹے پنیت نہ دے جوڑ شوے زکا پا دا لگے دل شوی تورنا بے زایا دی. پا اسلام آباد کے دڑان رسپانے عدلتی رپورٹر ملک اصل سے ردگ مقدمو پا جاترو او ردنو کے حاضر وو او دا عمران خان سر خبر ہم شوے وے. مشال ریڈیو تو اوویل چھے پنورو مقدمو کے عمران خان تا ورکل شوے سزاگانے زنڈاول شوے دی او پا دے مقدمہ کے خغت دا سزا ورکوالو کوی امکان شتا.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تا پخپل ہم احساس تے پدے مقدمہ کے بخواتا سزا ورکول کی گی. پدے کے دا عمران خان خلاف شہادتوں ہم دیر کوی دی او حالات ہم دا خغا پا حق کی ندی نو دا امکان دیر کم دے چے عدالت پا پدے مقدمہ کے خغا بری کری دا سی خکاری چے خغا تا با سزا ورکل شی زکا تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفرمانے دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے. اس بگورو چے دا عدالت دا پریکر اعلانولو او دا تحریک انصاف سول نفرمانے تحریک شروع کولو نپس حالات کم خواتا زی
سول نفرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو پکوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې ځنه تکنیکی او قانونی کمزوری شته او دا هم کېدای شي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
میں خلاف څه کیس نه دی پاوکی کې جنون کیس دی هغه یو د قادر ٹرسٹ کیس دی
خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلو چې دغه ته چې گواہی ورکای ز وټنس راسه ملک ریاض ته مګر ملک ریاض انکار وکړي نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ز وټنس چې بای وو دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخستل شوی نو ټیکنیکلی چې دوی دا کیس کمزور دی کنه او کچېری دوی سره د سی وټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې وا د ماف گواہی بل شي نو بیا دا امکان و چې بیا محمد سزا وکړي
د عمران خان خلاف د القادر ٹرسٹ مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوی و په فروری کې خغه او د خغه مرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په خغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټری اعظم خان د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبید جلال هم شامل وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم د خیبر پښتونخوا حکومت وایند وای په کورم کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټه به هله یې پریکړه ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشتو کې شکیل غاړي خپل وسلې حکومت ته پسپارلو رضا سي د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوې ده په دغه لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نور شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی ښولې ده دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامدار ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نور شرکتونو بندیزونه لګوي د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لارې په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي د طالبان د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې وایز د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولای او سوله پر ځای کولای شي زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړ په شا شي دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ او اوس تاسو پام یو ځل بیا د راپورن پر لور راګرځوم امریکا وایي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نقشه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد په دې اړه غبرګون هم څرګند کړی او دا یو متعصبانه اقدام بللی دی په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پر رڼا کې شوې ده په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیرمیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او اوس زو د افغانستان پر لور. د کابل کندهار پر لوی لار تیر شپه دوه خونړیو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواک په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافروړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. په ډیر نور تفصیل زموږ همکار صادق رښتین راکوي.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافروړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یوې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لیکټ باندې غټ موټر دی د غنه مادمیر دی
اما حال دوهمه پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې له ځایه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو 570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسېدونکی عبدالقوي نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
یوولس بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت راوتنه میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راووځي ترته وځي چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی د کمپریشلی کرش پکښه دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسه دی. دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونی ساوشتل موټروان کوشش وکړي چې رسته لاس ځان واړي. رسته لاس چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو داغه موټر کې بند سو چې پکښې بند سو داغه باډي دغه زدانیمې زدا پیسې په سور وخت تر ساره ورسري کړ د موږ موټر ټوله سري کړ. نو موټروان خو یو لستونی مال مې دی نور ګر سره پک شو ورکو په غوښه یې کړ ګر سره دکان سره ورګټ. یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زل نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعات ګڼل شوی. په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساتا ستاسی پا خدمت کیو. مشال زمون رانا استاس زمون جغل مشال رادیو سخوری. پا پاکستان که ده قنو فعالان وای چه حکومت پر انترنت ده کنترول پاره حدس کوی چه ده وی پین ده استعمال مخوی نیسی. اغوی زیادوی چه ده پر انترنت ده بندیزون یوا حدس ده و خلق ده بیان ده ازادی لبنیادی حق بی برخ کوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې تړل شوې دي او حکومت پر انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور مهم ټکی شاهین بنیرۍ درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي، خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام په ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگتن کې د ډیجیټل حقونو یو څارونکي رمشا جهانگیر وایي چې دا وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په څیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډېرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدۍ د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابول شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د افغانستان په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا هلته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته شاوخوا 15 ورځې وړاندې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې شوې. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالان ته پکې ډېره اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظري او په روغتونونو کې عملي زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
د کوونکو ته د کار زمینه برابره کی. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي دغه پرېغو مسؤلینو ته باید دوی ډېره موقع ورکړي، ځکه چې دوی نه هیلې باید نه شي مودانې خوري شوي.
د نیمه اوالي زده کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نه شي اخیستلی. د روغتیایي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
خپل اداره څخه څخه دا غوښتنه ده ترڅو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې دا هغه برابره کړي، د هغې وخت مونږ ته برابر کړي ترڅو مونږ د هغې نرسنګ څانګې څخه کوم سند د هغې نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپلې دندې ترسره کړو او اجرا کړو.
د روغتیایي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او بایده دی چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیایي زده کړو فارغ مرزا تراب ویل،
موږ په دې درېو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې د هغې زده کړه د تاسو مربوطه وه، یعنې په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته هم ډېر ضرورت دی. غوښتنه مو دا ده چې زموږ خویندو ته لکه څه ډول چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شوې ده، خویندو ته هم په دې ډول اجازه ورکولی
شي. که څه هم په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټونه شته، خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دی محصلانو لپاره د عالي روغتیایي زده کړو زمینه برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وویل،
ولایتي او سرحدي ولایتي زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینې شي کولای، او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالي نرسنګ لپاره، د عالي قابلیتګۍ لپاره، د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي. په خوست
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیایي زده کړو په موسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبرې د پاکستان په اړه د ځینو نور راپورونو او د یو بل کلتوري راپور تر وړاندې کولو وړاندې ستاسو سره دا خبر شریکول غواړم چې د پاکستان، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ روانه یو ورځنۍ یا 50 اوره لوبه لږ شېبې مخکې پای ته رسیدلې ده. افغانستان لومړی بیټینګ کړی وو او د شپږ لوبغاړو په ورکولو یې 268 منډې جوړې کړې وې او 50 اوره ټوله لوبه لیوا. په جواب کې د زیمبابوې ټولو لوبډله په 13 اوور کې د 45 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل، او دا ډول افغانستان د زیمبابوې خلاف دغه لوبه وګټله. دغه لوبه نن د زیمبابوې په قربتوب په حراري لوبغالي کې وسوه. له دې وروسته به دواړه لوبډلې د ډسمبر پر 28 باندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي، خو باید دا یادونه وکړو چې تر دې وړاندې لومړی 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د باران له امله لغوه شوې وه. اوس راځو د راپور پر لور. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 50% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. دوګرا لخوا پرون یعنی د دسمبر پر 13 په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د وفاقي حکومت له منظوري وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې څخه نوي نرخونه عملي سي. عام ولس د ګیس د نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. دوی وایي چې ټول کال د ګیس له کمښت او نشتوالي سره مخامخ وي، خو د حکومت لخوا د نرخونو د زیاتېدو له امله به د دوی مشکلات نور هم زیات سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا سوابې 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل، لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمښت له امله لکه مستونزو سره مخ دی.
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریج ګنټې یا سلیریج ګنټې نه وي، نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټې، داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن، نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا. حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي، هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی. نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی، خدای پیسې اوس په دې سیٹنگ کی سیوا کی نہ پوا منی بوجم دے ڈبل خرچے کی
بلخوا پیخبر کے اسیدون کے افشین وائی چی امدن یہ کم او لگخت یہ زیاد تے دنو موڑی پوینا که یو خواتا دا گیس بلو نو ورکوو نو بلخوا تا دا بازاری گیس اغستلو او لرگو بلولو تا مجبوریو نو موڑی مشال ریڈیو تا پا خبرو که خپل اندیخنا سرگندکلا چی دا دی لوڑ گرانی پا منسکی دا گیس تا بلو نو زیاد والے دا خلق استونزی نو ری زیاد تکڑی
گیس خو بجر میں کسی چی پا اوڑی کی مونگت نہیں پا دی یخنے کی خو گیس دیر ضروری لو خو دا پارا گرمی با پکاری کپڑو انزلو دا پارا پکاری مخلاص پتی جمی کی گرم و بونا بغیر نہ کی گرانی حکومت دی تو نہ گوری چی گیس نشتا و کنشتا دی خلق تا او بس تو مخا بلو نہ دی چی سیوا کئی
بلخوا پا کرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میشت دکون کے سبحان اللہ وی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خوال راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی حقل حکومت و غختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو هر ایک شی هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سوی گیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د گیس د تولید وړتیا کم شوې ده د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د گیس رسول یقیني کړي د همدې لپاره یې کورونو ته د گیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
زموږ غلم مشال ریډیو ساوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورځنګ په لولو اعلان کړی او خو سه ویل دي چې دا پریکړې د څه مودې لپاره ځنډولې ده عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټه جوړ کړې ده البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې لا نه دي پیل شوې په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک د سورز د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی په خپل ایکس پانا یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلی دی چې د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک پیل کول ضروری دی خو هغه به سورز د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نفرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي د عمران خان لخوا د سیول نفرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نفرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیبېدو امکان هم نشته
دای د خسرې توپ نه یا چرته سم مسلحت لري چې کوم دینه دغه کال واپس نه دی اخیستې د مجبورۍ نه واپس اخیستې ځکه چې ښکارا لګېده چې دغه چې کوم دینه هم د ناکامۍ سره مخ کېدی شي دغه سیول نافرمانی چې کوم تحریک ته باقی پاتې شو مذاکرات نو مذاکرات هم دوانه چې کوم دینه اړخونه د دې مخمسی ښکار دي چې کوم مذاکراتي کمیټې ده اختیار دغه سر نشته اختیار ټول اختیار کل چې کوم دی په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمن عمران خان دی باندې چیرمن عمران خان او بل چې د عمران خان د یو ټن اخیستو د خپل خبر د پښاکې دوه هم ډیره زیاته چې کومه نه داغه لکه یو تاریخ موجود دی
په 18 دسمبر په کمی سملای کې دفاع وزیر خواجه آصف اول چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نفرمانی اخترونه ورکول کیږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کیږي په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رادیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي
او دغه تحریک چې کوم دی دیکھی کو غوري نو دا هم زما په خیال چې د وخت نه پیل دا یا د غیر لپاره ماحول نو جوړ یا هغه لپاره پالټی هم په اعتماد کې نواز اصل خبره دا د کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغه نه بغیر دا مسائل نه حل کیږي او هغه مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی خزه کې نشته ظاهر ده چې مذاکرات کیږي نو د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت درمیان به یو رغی کې ظاهر ده پی ټی آی او اسټابلیشمنت ګیو اینڈ ټیکس باندې مذاکرات کوي هغه
حکومت لپاره چې کوم هغه فیزیبل نه دی، حکومت لپاره به فائدې کې نه دی، نو دې وجه باندې چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لیدا.
اسټیبلشمنت په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. د پلان تر مخه به د سیول نفرمانۍ د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به د تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، ګیس او نور بیلونه ورکولو نه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یو نیم کال راسې په بیلابیلو مقدمو کې زندانی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. استاد پام دی کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د تبلیغ د نومیالي استاد ذاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي منوال خپه کړی دی. هغه د ډسمبر پر 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپیش ناروغي له امله ومړ. دراویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو ژانرونو سره ماشنا او د خپل کار له کبله ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبله ژغونکي د استاد ذاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکي بولي. نور حال د هارون بادشا په راپور کې چې د استاد له ژغولي تبله پیلېږي.
پر تبله پریدونکي د غوته د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېدې. استاد ذاکر حسین چې په 23 کلنۍ کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 60 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد ذاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسېره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی و. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره پر تبله سنگت کړو. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد ذاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخښلې ده.
ډېر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټست د دنیا نه لاړو. داغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي داغه لکه بیا ناراضي. تبلا ذاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. ردیو سٹائل چې کم دی غزل سره ډیر مطلب میچ کولو. ذاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزل نو کې پلے کړی دی او لکه ډیر یو خستہ
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپیژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
ذاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول و، نو دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده په ټول دنیا کې تبله خوره کړه، نو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بخیر تک رسالي ما ډېر کافي باورې دو او دا ډېر خولي خولي اندازونه دي. زما لاسونو کې سره صدا غشته دي، ولی نشته دي کافي کړی دي مونږه کار چې ماشاءالله دا ډېر خولي کار او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل دي. کولاګه دا ذاکر حسین استاد د چې مونږه صدا سي اوریدلې دي، نو مونږ پښتو غزل کې مونږه ګولې دي غشتم دي تر سره صدا سي.
ذاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلغه غونکو استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد. استاد حسین په اکثر مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې لخپل پلاړه تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 کال پر هیواد طالبانو تر واکمنېدو سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو، وایي دی هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته، کلاسیک موسیقي تبلې ته، چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ چا دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر داسې یووالی ده، یو مختلف و. دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و. دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمین ومه.
د هندي حکومت ترڅنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد زاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندۍ او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
مشال ریڈیو دا.